د خپل د داسې یو حالت لیدل خپل سترګې وړي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د جرمنی د کورونیو چارو د وزارت په وینا د پروسه شکل د اگست لپین لسمی را وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی تر اتل سره اته سو ډیر افغانان جرمنی ته تللې دي. لدې ټلې یو شمیر منل شوې دي، ځینې انتظار دي او یو شمیر له جرمنی نورو هیوادو ته په دې هیله تللې دي چې د کډوالو په توګه به ومنل شي. جرمنی مجلې ډیر شپیګل په خپل تازه راپور کې د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت په وینا لیکلی دی چې برلین غواړي هر کال محدود شمیر افغان کډوال ومني او دا شمیره 5000 ته راښکته کړي. په جرمنی کې هغو کډوالو ته د کار زمینه ژر برابري شي چې ژبه زده کړي. په دغه هیواد کې افغان ډاکټر اکرم ملکزی چې له نن نه 12 کاله مخکې د جرمنی پښتو ډکشنري تالیف کړې وه، سش کالې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه په نوم د جرمنی پښتو ژبې ګرامر چاپ شو. د شاغلی ملکزی په باور که څوک ژبه زده کوي نو همدا دوی وسیلې ورته پکار دي، ګرامر او ډکشنري. له شاغلی ملکزی څخه مې پوښتنه وکړه چې کوم افغانان چې په تیر یوه کال کې جرمنی ته تللي دي شایي لویه برخه د خپلې ژبې له ګرامر سره هم آشنا نه وي، نو دوی ستاسو له ګرامره استفاده کولی شي؟
ما هڅه کړې ده چې د پښتو ګرامر خو لا پسې سخت دی او چا په ښوونځیو کې سم نه دی لوستی. ما داسې هڅه کړې چې لومړی مخکې د جرمني ګرامر تشریح کړم. زه د پښتو ګرامر ته ورغلی یم، منتها په ډېر ساده ډول باندې، نه د پښتو ګرامر مې راسپړلی دی، مفهوم مې واضح کړی دی. بیا پښتو مفهوم چې کله واضح شو د هغې نه تم بیا ویل چې جرمني کې هم داسې یو شی شته او هغه په دې ډول باندې کې، نو په کرار کرار په تدریجي ډول باندې بیا نو داسې لاره لټول کې جرمني ګرامر ته.
دغه وضاحت چې تاسو وایئ چې واضح مو دا شی لیکلی دی، کېدای شي تاسو یو مثال ماته راکړئ؟
شبر صاحب، داسې به ووایي که مونږ اوس د ټلویزیونونو ځینې اعلانونه وګورو، نو چې ګورو هغې کې د میوو دپاره، شربتونو دپاره په سندرو باندې اعلان کېږي. سندرې خو په نثر نه کېږي بلکې په نظم باندې کېږي، یعنې په دې معنی چې په اورېدونکو دپاره، کتونکو دپاره یو منظوم اعلان ډېر ښه لګېږي ور باندې. نو ما هم ګټه د هڅه کړې ده چې ګرامر کې د نظم د لارې، د شعر د لارې یو مفهوم تشریح کړم. اوس به یو بیلګه تاسو ته ووایم. ما مخکې د دې نه چې اوس جرمني ګرامر تشریح کړم، ما ویلې دي چې یو پښتو شعر به وګورو. رحمان بابا یو شعر کې وایي چې کاشکې زه خاوري یری د ستا د در وای چې قدم د همیشه زما په سر وای. رحمان بابا وایي چې کاشکې زه وای، پښتو کې خو چې زیم نو دا وای ته معنا وای دی، ته وای چې سړی کله چې خپل ارمان بیانوي، خپل خوب او خیال بیانوي، نو رحمان وای کاشکې زه وای، خپل دا ارمان مې دی چې قدم دې همیشه زما په سر وای، دا هم یو ارمان دی. نو په پښتو ژبه کله چې سړی ارمان بیانوي بیا وای کاشکې دا وای. نو جرمنی ژبه کې هم داسې شته. په عادي حالت کې جرمنی کې وای چې ایش وای یا زه وم یا ایش بین، بیا په وای ارمان پتې ایش ویره ته وانا ویره بیا جوړیږي. نو په دا ډول باندې مې بیا پښتو ته لار جوړ کړي. یو بل مثال ته به ووایم، د خوشحال خان زوی عبدالقادر خان هغه هم شاعر وو، هغه په یو شعر کې وایي چې تللم په خندا خندا دیدار ته، اوسې درومم په ژړا ژړا مزار ته. نو موږ چې ګورو هغه وایي په خندا خندا، په ژړا ژړا، دا خندا خندا یو حالت دی چې بیانېږي، یعنی ما خندل زه چې هغې ته تلم زه د خندا حالت کې وم، د خندا اوس چې ځم هغې ته د ژړا په حالت کې یم. نو دغه حالت بیانېدل په پښتو کې داسې کېږي چې خندل نه لام ایسته کېږي، هغې پسې الف راځي چې خندل نه خندا جوړ شي، همدارقم د ژړل نه لام ایسته کېږي الف راځي ژړا. نو دا یو حالت بیان شو په دې باندې په جرمنی ژبه کې. هم داسې ده کله چې سړی وایي خندلو ته جرمنی کې وایي لاخن، هغې کې بیا یو د همدې مستر سره چې لاخن دی یو ډی اضافه کېږي، دال یا ډی اضافه کېږي، به وایي لاخند، زه په خندا هغې ته وړم. همدارقم جړلو ته ویل کېږي چې واینن، یعنی جړل هغه کې یو تیز افکی وینند ز په جړا هغه ته لاړم.
ډاکټر صاحب د کوم مثالونه چې تاسو د شعر راکړل ډیر کله فرزند لکه د خندا خندا شړا شړا دغه کلمات په ژبه کې د تاکید لپاره راځي او یا په د شعر ژبه تر ډیره پوری استعاری فکر نکوي چې ګرامر به سخت شي او کنه تاسو په دې اساس باندې شعرونه تم خکړی دي چې پښتانه لاس له شعر سره ډیره مینه لري.
خمره مخکمن چې دا کړه چې یو موضوع په منظوم ډول باندې هلته په سندرو ډول باندې یو خدا چې یو کتاب پرې خوږیږي بل دا چې حافظې تخزي نو دغه تجربه چې ما وکړه ډېر کسان ول یاره اوس پوه شو بخا دا داسې ده نو ځکه مې دا د شعرونو نه پیل کړی دی.
ستاسو دا ګرامر د کوم عمر کسانو لپاره مناسب تاسو ته ښکاري؟
نو عمر هغه کسان چې پښتو لیک لوست کوي شي او له کتاب نه استفاده کوي شي کار اخیستی شي نو هغه عمر نو دا به ووایم چې دا یو څوک چې څوارلس دی پنځلس دی شپاړس دی مقصد یو کتاب ولوستی شي او معنا باندې پوه شي هغه عمر نه پیل کېږي او پورې چې څوک نو د مطالعې توان لري کېدای شي څوک څلوېښت وي پنځوس وي حتی شپېته هم وي کېدای شي چې دې کتاب نه کار واخلي.
له ښاغلي ملکسي څخه په مننې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. پولویدیس کې یو دود دی چې ناولونه څو ډوله چاپېږي. کله یو ناول د خلاصې په بڼه خپرې شي داسې چې کلمات یې هم یو څه آسان شوي وي. له دې څخه هغه خلک ګټه اخلي چې پر ژبه حاکم نه وي. یو نیم وخت بیا د یو ناول متن د ابتدایي دورې د زده کوونکو لپاره ډیر اسانه کیږي او کتاب هم لږ ډیر رالنډوي. د فرانسې د مشهور لیکوال ویکتور هوګو ناول هغه سړی چې خاندي په 1898 میلادي کال کې چاپ شوی دی. د دې ناول لنډیز سیف الرحمن آشنا پښتو کړی دی. په دې ناول کې د بریتانیا د ولسمې پیړۍ د وروستیو کلونو ژوند انځور شوی دی. د هغه زمانه ده چې اشراف واکمنان وو او له خوارانو سره زور زیاتی کېده. د هغه سړی چې خاندي ناول ځوان کیسه لیکوال او ژباړونکي حیات ژوند لوستی دی. د دې کیسه راته کوي.
د ګوین پلین په نامو باندې یو ماشوم دی. یو دی اصلا د سلطنتي کورنۍ غړی دی. دی په ماشومتوب کې تختول کیږي او د دې څیره جراحي کیږي، یعنی هغه خپل عادي حالت نه اوړي او په داسې یو حالت باندې جراحي کیږي چې دی همیشه خندانۍ وښکاریږي. دی که په هر حالت کې وي دا ماشوم د سړک په غاړه پرېښول کیږي او د ورسوس په نامه یو بل کس دی سه په دغه ماشوم برابرۍ یو لزان سره بیاي ورسوس سره یو بل ماشوم هم د دیا په نامه باندې هغه پستر ګړنده ده. ورسوس دیا او د ګوین پلین سره د داستان مرکزی کریکټر دي. دوی تیاتر پیلوي او په دې سره غواړي ژوندۍ هم داسې مخکې بوزي. داسې ګوین پلین همیشه خندنۍ ښکاریږي نو او په تیاتر کې هم لوبیږي نو په لنډ وخت کې د خلکو پام راړوي. دوی ځي انګلستان ته او هلته دوی تیاتر له ځینو ستونزو سره مخامخیږي نو په همدې حالت کې دوی پوهیږي چې دوی د سلطنتي کورنۍ غړی دی او په ماشومتوب کې تختول سوی او دغسې یعنی څیره مسخه شوې ده. بلاخره دی سلطنتي دربار ته لاره پیدا کوي او هغه وضعیت یا د اشرافو جاو جلال ته سي ګوري او د ټولنې حالت ته ګوري نو دی د بېوزلو په مدافع اوړي. خو بیا هم هغوی نه سکانې کولی شي تر څو له ټولنې سره ښه چلن وکړي یا هغه امکانات چې دوی په لاس کې لري ټولنې ته هم برابر کړي. خو بلاخره دی له درباره راوځي کله چې دیا ته راځي داسې له دیا سره یې مینه درلوده او هغه له ډېر بد وضعیته مري او دی هم ځان په اوبو کې ډوبوي.
دا هغه سړی چې خاندي ناول څه ځانګړتیاوي لري چې کیسه لیکوال حیات ژوندې پاڼې اړولې دي او لوستلې دي. لداور
ویکتور هوګو د خپل نورو ناولونو په سیر په دې کتاب کې هم د واکمن وضعیت په وړاندې یا پر ضد غږ راپورته کړی، ناره یې کړې ده، لکه د بینوایانو کې څنګه حالت انځور کړی دی. همداسې د یو محکوم وروستۍ ورځ په هغه داستان کې د په ګوتین باندې د خلکو اعدامول غندلی دي. نو په دې ناول کې هم همدغسې یو هڅه کړې ده، لکه دی په دې ناول کې کله سي اشراف سره مخامخي کې وایي سي زه یو سمبول یم، اے د واک تګیو سترګې مو پرانیزئ، زه د ټولو استازه یم، د بشر د تداوم څیره. وګوره دلته یعنی هغه خلق دلته سي هغه گوین پلین یو خندانی څیره ده، همیشه خلکو ته خندان یا خوښ کاری، خو دلته گوین پلین صرف یو فرد نه دی، دلته دی یو ټولنې وضعیت دی. ځکه ټولنه به ښایي په هغه وخت کې هم داسې ظاهرا صحیح سنبال ښکارېده، خو ستونزې دومره ډېرې وې چې د هغوی په زړونو باندې د غم لړې خپرې کړې وي، او په هر حالت کې دوی له هغه وخته راضي نه وو یا له واکمنو راضي نه وو. نو په دې کې هم هوګو هڅه کړې ده چې دغه واکمن حالت او جریان په ضد باندې یو غږ راپورته کړي، یو څه ووایي. هغه سړی چې خان دی دا هم د ویکتور هوګو د نورو آثارو په څیر یو تلپاتې اثر دی، ځکه تر څو چې د واک تږی وي نو دا نابرابري له خلکو سره ناوړه چلند یا د یو بل حق خوړل او تروړل دا به دوام لري، او داسې تر اوسه پورې دا ناول ژوندی پاتې شوی دی. همدغه یو دلیل هم کېدی سي چې همیشه په ټولنه کې نابرابري وه. او دا
ژوند ژوند حیات ژوند دا اونۍ مو ازادي راډیو مجله هم دومره وه. تر بلې وي زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
کشت میں چھکا